سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی وسپاری. معلومه نه ده چې څومره ایرانیات به په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبې پورې خپره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علومو او روغتیا وزارتونو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجابه محصلینو ته هېڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستیو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غزمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوې. په مختلفو خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوې چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په عامه ځایونو کې له حجاب پرته غني خزي او اونجونې تګ راتګ کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو ل مخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولادت د فواید عامه ریاست ته کوي چې د غلار ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک د ژمي په موسم کې لستونزو سره مخ کړي دي. او له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متیولا ویسا ورور اتاولا ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل پاره خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا ویته مو هیله کړی ده چې دغه قضیه په شډه ول باندې حل کی.
خو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی ولاوی ساده وری یا عمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په خبرګون یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالي بود ما سوار شوم نه اونا به مچ
یو خالي موټر و په هغه کې کیناستم د پیسو په حق نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبرلان باید د وزارت له لوري د خبرالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا غوښتنه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په شډه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چک پوینټونه زیات کړي دي او ساينس پوهانه څه کوي د شمالي قد د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. را رابشو اول مطلب ته د طالبان حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلوونکو د وهلو په خبرګون کې یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکو د طالبانو لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رړو ته ویل د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو شمېر خزي وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې خزي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې دوه ځله د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکو وهلی او له دې سره هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز.
یو خالی موتر و پاغه که کی نستم ده پیسو پا حکلا نما چوویل او نه هم موتر چلوون کی طالبانو دشپگام حوزه پا مخ که موتر و دره و موتر چلوون که لزان سر یو ور پختنه ور نوکره چه دا میرمن چوک ده لکم زید سخر اغلی است چه ریزه. موتر چلوون که ور تا ویلی و چه سوال لیده 500 روپی می ورنه خیستی دی. بیا ما تر اغلال ویلی چه ده دی لین کرایه 100 روپی ده. ما ور تا ویل چه 15 زینی هم 100 روپی اخلی. یو دم یه پیل وکر چه تاسو دروغ وی ده سرده دی ملگره دی. موتر چلوون که دو تا پیده و وحب.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اول مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. د موټروان ته وویل چې طالب وایي چې د انجلۍ ښکته که. زه کته نشوم خیخه له خلاصه و. طالب ما ته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ما شور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو. کنځلې یې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکي سید اغا ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه حالی ما میترسیم امید
زموک پا کاری دیر تاثیر کرده ای اوس موگ هم داریگو خزی لمحرم پرا تا پا موتر که نشوڑه لی ویریگو چکو ملاسب سپیدی را نکدی تاسو فکر وکده دیر خزی دی چی خار و بازار تزی سودا اخلی خو موگی لویری موتر تا نشو پرته که ولی
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسي دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې د بیولو لپاره د ټکسي چلوونکی په څپېړو وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانې له لوري رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اته اویا کیلومترو پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اته اویا کیلومتره پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اته اویا کیلومتره پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي حجاب دې مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړو چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه ای که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندی حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی ای است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چې خبریالان د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري، دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې را پیدا کوي،
حتی تاثیر قرار میده.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول اړین دي.
هر کس اومده ژورنالیست است، کسی در
هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کوي کړي او که تحصیل کړي او کنه، ژمنتیا او تخصص لري او کنه، یو خبرونه جوړ کړي ځان ته ژورنالیست وي، د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي، باید وی لري،
لازمی است، باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپل اداري اړوند په کارت رسنیس کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څمو د مخ کې د خپل کلینی راپور د خبرولو پر مهال ویلي و چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څوم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشې شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او ترخوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي، او هغه د ملت غبرګون مهم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعه د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مولا بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متیوله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متیوله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالانو او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړې زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لور پروتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شار دی چې اوس مهال یې خپله بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو پکښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
تلاشي کوي، په تلاشي باندې ولس په تس باندې راغی، تلاشي جناخه په خوشحالۍ باندې په اخلاق.
په دغه ولایت کې د عمومي امنیتي حوزې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتک الله جلالي د غزمی پر مهال رسنۍ ته ویل چې دوی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د وای په یادو امنیتي تدابیرو کې په لیرو پروتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنې ګزمې پکې شامل دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه شار او لیرو پروتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط ویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د شپې له 10 بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دی وای طالبان هر ورځ په کلیو او کوڅو کې ګرځي او غزمی کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هر شپه د لشکرګاه شار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره غزما کوي. دی وای
لا چک پین نو غزمی ډیر زیات کړی دی، لکه څومره چې په خوا و تقریبا دو چند منور هم د کوڅو غزمی او د کوڅو چک پینونه نور هم چک پینونه خاص چک پینونه ډیر منظم کړی مو دی. نو دا رژه په دغه باندې چې خلک ښه گزاره وکړي ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوي یاد کړي، خو یا رښتیا هم د طالبانو دا خبري حقیقت لري چې د دې کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په مخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپور ډاکټر حکمت الله حکمت نظر اخیستې دي.
د دوو کالو حاکمیت د طالبانو دا وښودل چې دوی په کور دننه کې پرم لاټړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې د تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولې کېدای شي چې دغه ډلې په مسرحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هره ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دوی زیات پلویان شتون لري.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست له مسولینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په سیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي
پولیان کیږي او بد عملو باندې اوړي او موږ دلته غوښتنه ده چې دا پولیان د نظام ونیسي او تداوی لاندې شي.
د سرکو په غاړه باندې پولیان لخت زیات شوي دي او موږ چې په دې لاره تېرېږو داسې یو بوی چې تنفسي ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي. موږ دغه غوښتنه ده دوی ته یو د کاروبار د مینه ځوانانو ته برابره کړي چې همدا کې نور نسل په دې نیټو باندې وانو.
په نشئی توکي روږدي کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشئ ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي بیا به نشئ ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي
چې د کار روزګار کمه کیږي کنه دغه شان د څنګه چې بی کنه همدغه شان د زمونږ تداوی وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي په شی لکه په دې خزوانی راکړي کارګران ما ځا پات شهرو کارګران شومغه وغون روزګاری کوي شی بیروزګاری نه عمل باندې راغلي زمو په دې شپږ میاشتې کې پدې ته ما
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو پر راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 202 تنو ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسیې په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې که د ناتو د دوی ګاډي پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبر اعلان ته روانه اونۍ تاریخي اونۍ وبلله او زیاته کړه چې سر له سبا به فنلند دغه تړون بشپړ غړی وي. هغه وویل دی هیله مند دی چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او دفاع وزیر انتی کایکونین به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله ایورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند د غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوي دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو.
یو شمیر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. ایراني چارواکو ویلي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین لوان سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کړې. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوی د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه پورې خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. له تېرې شپې راهیسې د غور کابل لوی لار د درنې واورې له امله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 مسافر په یو بس کې ایسار پاتې. او له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشې شي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خبر شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات یې افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز راتلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي راتلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حل کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکي سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین زادزي سره په خبرو پیلو. زادای صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایطو کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي دغه بل سوال ده، هر څوک مثال ورته ګوري د څنګه راغلی د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی د دښته راغلی، یعنې ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنې مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوال او د سیمو هیوادو پوځونه وو، استخبارات وو، اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سره اړیکې، بیا خصوصا د سیمې هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره، ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړل، ورشه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرې نه ږدي، ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې. دا منفي تاثیر لري، او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د غبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه زازای صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي، مار چې چلی لپړې ویریږي. په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، د ډاکټر په جامه کې. د هغې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه وه، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادف داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او دا شیان ټول هغه کو. بیا دا لړیم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه کسه داسې وو چې بیخي لکه چې تاریخ تام کړ سره او
د تاسو فکر کوي چې اوس هم همدغه سي مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د همغه مشکوک فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې مقدار چې هر بهرنی طبیعت یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت پر اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لپاره شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه داده چې دی یو میډیکل ډاکټر سره چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلي موجودیت دا بیا بل ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دی په تحقیقاتو کې او په خپله برتانیا هم ډیر غږ نه باسي، بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغه تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغو له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو او هلته راغلی و، د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و، خو دی او څلور نور برطانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بی غږ ځواګه خوشی شول. فکر کوي صدات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هیواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي. دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځنه بل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه بیا هغه وسله بیا هغه دغه شی بیا څنګه
خاموش د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خبرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشی شي او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخی تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشی کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاره وي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، موږ د یوې سوري نه څو څو واره چچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چچلی وي د پړې نه ډېرېږي، موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړې دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او په هغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا له هغه سره یو ځای خوشی شول، زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیګم چې مختلف یا راغله د سیاحت بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده بل هوټل مثلا لري کچی شي لري کنه او بل یا د راتګ دی خارجانو هی بل هواته هغه پروسیجر رسمي پروسیجر لري مثلا زه کوم بهر ته ځم کنه هغه پروسیجر ما څه ده زه دعوت شوی ما زه تحصیل ته ځم زه مثلا سیاحت ته ځم دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې د هواته داخليږي اغه سبتیږي اغه رجستر کیږي اغه پولیسو کې سبتیږي اغه رجستر کیږي د دوی استوګنځای معلوموي هر څه معلوموي نو دا چې څنګه راغلي دي او چاره بللی دي په کوم طریقې راغلي دي او بیا غدانی ولې کیږي دا ټول اغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت ته ته جواب وایي یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړه چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کیږي او بیرته خوشی کیږي اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه د برتانیان راغلي وو د پروسیجر خې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو چاره وستي وو د ویزا چا ور کړی وو او کوم ځای کې وسدل راجستر شي وو نو شي وي دا اصلاحات څنګه ورسره وو د اصلاحات چا ور کړی وو ډاکټر ته اصلاحات څوک ور کوي یعنی د خپل همنیتی پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی دغه مسولیت څومره ادا کړی دی او کنه یې ادا کړی
دی ځکه چې د وسلې په باب خو ویل شوی دی چې دوی ادعا کوي البته د خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخص د برتنوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکونکو چې و دی وسله درلوده اما پرګه شی باکینه ور سره مونږ په دې باندې بحث نه کوو سوال دا ده
بالکل بالکل
ځاځای صاحب چې آیا یوازې برتنویان په دغه طریقه چې تاسو وایي یعنی په مشکوک ډول به له سبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان تر عزیز فکر نه کوم چې دا کسان په خپل سر راغلي وي او کنور وګړي همسته په افغانستان کې چې د همدغه برتنویانو په شکل نیول کیږي مګر موږ نه په خبري ګو
ډیر شان باسلې اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي همدغه د پاکستاني هوا د ډاکټران په ډیرو ځای کې مصروف دي کار کوي یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي کنه رسمن نن دلته اوس کار کوي دا پروسیجر لري او دغه پروسیجر نه پیګه محدود ته ارزه ته وکړي چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دار کوم پروژه ده که چېرته دا سی یو مجرم راځي یعنی مثال که په کوم جرم نیولې شوی وي دوی دغه مجرم چاره غوښته او چاره بلله وو
یعنی په دوه وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي یوازې برتنویان دي که نور وګړي هم شته
نه وګړي خوشتا ولی نشته ټول شته ولیکن والي د برتانیا وګړو سره دا سی یو غیږي تعامل کیږي د عمل کیږي یعنی لکه څو پیښې کنه دا ورتواله لري او بل تکنه دا د سوال لاندې دا د خپل د سوال لاندې یو په خنه ده دغه دویمه کې د شتريما پیښه شي کې د شډیر مسائل د موږ نه پټ ووسی د شډیر مسائل ته پټ ووسی کنه چې هغه خبره د ورور مچ راټولې چې د پردې شاته ډیر مسائل دي چې نه په خبري ولس نه په خبري اته مګه خلک بنديان شول کنه څنګه خوش شول چا وضاحت ورنکړو هیڅ چا وضاحت ورنکړو فقط بنجار شو ویني ولا وبس ته خوشی کړل چا ته په سمونه کو سپختنه مونږ کړه او دیو مزه هات ورنه کړو مینان دا نګدا زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نخکاری ما ته نخکاری ساده ځکه دغه ساده به چلے فکر مورته ونی کی بل خبره زه دي طالبانو مسله دا توایم چې په افغانستان کې غیر دغه خارجي اتباونه دا څه د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي نه شریعت ایجابوي نه پښتو ایجابوي دا یو چا باندې شک د بس روای چې هغه کې څه وته رنجل کې واسطه وه به زندان ته واسطه وه به بل هغه راغه وایي چې دا خو بیګنا و او نه بیګنا سره خو تاسو پنځل شپاله سره دې دغه په تیرې کړې زندان په تیر کو
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
صدات سب یو نیول شوی کاس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي.
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراودې جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، لبلې خوانه هر هفته د $30 million زی او د دې برته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځ بیا خامخا
دغه په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یو برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو لخوا مصرفیږي.
که تاسې دا تېر هفته هم دا خبره اورېدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتېږي، ځینو ته یو څه کېږي او ځینو ته نه کېږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمین کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نشته دي چې دا ځینې ډلې یا ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کېږي، دغه د کم ځینې راځي، د کم گاون نه راځي، دغه گاون چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دوغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نشه دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره، ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلويخ کال نه افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاوند نشي ودی او راضي، بیا د گاوند ته تر نن پوري کم سزا ورکړ شو د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبه ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شویم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شویم، لکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.5 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، د داعش د بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو گورنر راځي.
مننه. ځاځای صاحب، ستاسو په نظر د بشري مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشري د خیریه ټولنې کارکونکی دی او د بشري مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن به شي کنه؟
دغه بشري مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشري مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. په نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو.
او تاسو فکر کوئ ځاځای صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی ویني سي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیر مهمه ده، د 45 کلن جګړې تجربه راته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیان راغلل کمرې راغلی را نه پیږم مطبات غړي راغلل او نه پیغم خیره بنسټونه راغلل نه څه ورته خوشحالي نه تفتیش درست شته ده نه پوښتنې شته ده یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده 45 کالو کې هغه شوی ده تنه جوړ شوی ده بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي اوس ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي
ډېره زیاته مننه
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن اوسي
فقط یو وروستۍ پوښتنه ډېر لنډ ځواب یې له دواړو ښاغلو غواړم ځاځی صاحب ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست د دې درېو کسانو نیول به لویدیځو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي
کاملاً دا چې ترڅو واضح نشي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلک په خبر نشي دا د افغانستان د خلکو پر روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک وو څه پر راغلي وو بیا څنګه خوش شول او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري
ډېره زیاته مننه او سادات صاحب تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری دا به یو بل جفاوي لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید د نړیوال روابط په اساس وي هر هیواد چې له حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دلته او هلته فعالیتونه د هر اخوان را روان دي دا د پښتنې ور دي هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي په کم اساس پالي حکومت په رسمیت نه پیژني ضمانت ترې غواړي لکن په مجموع کې خپل فعالیتونه د فقره شرایط برابرول غواړي او تمام لري د چې شي تمام تنه لري په رسمیت هم نه پیژني اړیکې مرسته نشته نړیوال قوانين دي تا په خپل اول تر پولاند کړی دي په کم اساس حالت زیدنه
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د 25 دقیقه بحث کې مو د ازادي رادیو د میلمنو سید زاکر شاه صدات او یوسف امین ځاځي څرګندونه اوریدي تر بلې خبرونه د خدای پامان
صدق باند نور درف ستایلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے
صلوا علیہ وآلہ صلوا
شو د ظلم جبر تیار لاڑے کل پیدا چنی آقا شو زیرے راوڑا لو دمینی د جو بل جنو مسیحا شو چاچتا نم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچتا نم دخبل ارمان پنم لکلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہغم منزل منزل ترسی دلے دے سل